مننه ژوندۍ اوسېتم ستړی مشي سات ګورم دا د څلور بجې دي. السلام علیکم. په رواني خپرونې کې اوري چې په هلمند کې راپورونه وایي چې د طالبانو درې لوی قمندانان نیول شوي دي. د مشرانو جرګې د افغانستان مشرانو جرګې البته د ولسي پاسونونو په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. نور راپورونه هم لرو. په خبرونو کې راغلي دي چې په ایران کې د ناپیلو هیوادونو غونډه نن پیل شوه او د سوریې د ولسمشر مرستیال نن په دمشق کې د ایرانی هیئت هرکلی وکړ. لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. د افغانستان خبرونه جمیله ظریف لولي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د هلمند دولتي چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو درې سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ولسي پاڅونونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. او د غور امنیتي مسؤلین وایي چې نامعلومو وسلوالو تېره شپه په دې ولایت کې د ښوونځي درې زده کوونکي وژلي دي. خبرونه. د هلمند دولتي چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو درې سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان محمد داوود احمدي وایي چې د شنبه په ورځ په موسی کلا ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په هوایي برید کې ملا فضل الحق، ملا عبدالولي او شیر محمد په نوم د وسلوالو مخالفینو قمندانان وژل شوي دي. احمدي وایي وژل شوي طالب قمندانان په موسی کلا ولسوالۍ کې د طالبانو مهم کسانو چې په سیمه کې د دولت په وړاندې فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حکلت څه نه دي ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ولسي پاڅونونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. یو شمېر سناتورانو نن په خپله عمومي غونډه کې په دې حکله اندېښنه څرګنده کړه چې دغه پاڅون کوونکي به د افغان حکومت او خلکو پر ضد استعمال شي. یو سناتور بسم الله افغان مل په دې اړه وویل:
د چا د پای مای کیږي، دا سلاسو کورکی، دا مهمات سو کورکی، دا رابری د چا د آیا سبا موږ د دې د ادارې د قبضې توان لرو؟ آیا زموږ حکومت کې دا امکانات سو زموږ حکومت سره سته؟ او کدا و بیا بل اناشیوی بل ګډوډی وی بل
خو د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاڅونونه له افغان دولت څخه د خلکو د ملاتړ څرګندوي کوي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو شمېر کوچیانو نن په یو مظاهره کې په یو شمېر سکتوري وزارتونو انتقاد وکړ چې د دوی د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي ورته برابرې کړې. مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره له کارتینو څخه د احمدشاه بابا پر لور غځېدلی سړک د ترافیکو په مخ تړلی و. د کابل د والي ویان وسیوله میاخیل ازادي راډیو ته د دغه مظاهرې په اړه وویل:
نن د باګرامۍ په ولسوالۍ کې د احمدزو کوچیانو لخوا مظاهره شوې وه. دوی د سکتوري وزارتونو نه غوښتنې درلودې، مثلا د کلیو پراختیا وزارت نه، همدغسې د صحت، معارف او په نورو مختلفو برخو کې دوی غوښتنې درلودې. اوبو او برېښنا وزارت لخوا دوی سره وعده شوې وه چې دوی ته به برق توضیح کېږي، خو تر اوسه پورې دغه وعده عملي شوې نه ده.
هغه وویل چې د کابل والي احمد الله علیزي مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې غوښتنې به یې پوره کړي. او د غور امنیتي مسولین وایي چې نامعلومو وسلوالو تېره شپه په دې ولایت کې د ښوونځي درې زده کوونکي وژلې دي. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت امر زین العلاودین آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي پرون د چرسدې ولسوالۍ او مرکز شخچران ترمنځ لاره کې وخت وتښتول شول او وروسته په غلمین سیمه کې ووژل شول. لا تر اوسه د دوی د وژلو مسولیت چا نه دی اخیستی او د وژلو علت هم نه دی معلوم. دا تر دې مهاله کورني خبرونه. بهرني خبرونه فرشته جلال زی درته وړاندې کوي.
په ایران کې نن د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ غونډه پیل شوه. د غونډې په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دغه غورځنګ پر غړو غږ وکړ چې د ولسونو ترمنځ د ډیالوګ او خبرو دود ته وده ورکړي او د په وینا د مداخلې له غرور ډک سیاست څخه ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي نن د سرمشریزي غونډې د پرانیستلو پر مهال د ودی په حال کې هیوادونو لاستاز وغوښتل چې د یو اړخیز اقتصادي بندیزونو په وړاندې مقاومت وکړي. هغه چې د پوینا د یو شمېر هیوادونو لخوا د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ پر غړو تحمیلېږي. صالحي پر دې غورځنګ غږ وکړ چې سولې ته وده ورکړي او د تبعیض په وړاندې مبارزه وکړي. د همدارس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د زیاتېدونکي قدرت خبرداري ورکړه او په دې شورا کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. ټاکل شوی و چې ایران په دغه غونډه کې د سوریې د سولې یو پلان وړاندې کړي او د دې هیواد د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون مشر نن ورځ د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره وګوري. د سوریه د ولسمشر مرستیال فاروق اشرانن هغه اوازې رد کړې چې وایي له حکومت څخه تښتېدلې ده. د جمهور رئیس مرستیال نن په داسې حال کې چې ډېر خبري اعلان ولاړ و، د ایران د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د شورا د مشر علاءالدین بروجردي د هرکلي لپاره له خپل موټر څخه راکوز سو او خپل دفتر ته ولاړ، خو ده له ژورنالیستانو سره خبرې نه دي کړې. دی د جولای د میاشتې په 13مه نیټه په دمشق کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر ګډون وروسته بیا نه و لیدل سوی او له هغه راهیسې د تښتېدلو اوازې وې. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز هلته د تیلو په تر ټولو ستره تصفیهخانه کې د شنبې د ورځې په 14 کې د لشتلژه 9 تنو د مړینې په خاطر 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د وینزویلا د ولسمشر مرستیال الیاس خوا د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د پیښې ځای ته ورغلی و او هلته یې د دغو کسانو د مړینې خبر تایید کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې 14 دومره قوي وه چې دوی اول د زلزلې ګمان قرباني کړی و. د وینزویلا د ولسمشر مرستیال ویلي چې په وژل سوي کسانو کې د دې و د ملي ګارد تلس اسکرم شامل و چې د دغه سیمې د امنیت ساتنې مسولیت درلود. په وینزویلا کې د موای د تیلو تصفیهخانه په نړۍ کې د تیلو له ډیرو سترو تصفیهخانه ځایونو ده چې په ورځ کې لشتلژه 6500 بیرل تیل تصفیه کوي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د ایساک په نوم موسمي توپان له امله د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي مجبور سول چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید میتروم نیولسی غونډه لغوه کړي. ټاکل شوی و چې دا غونډه سبا په فلوریدا کې د تامپا به سیمې ته نږدې پیل سي، خو شدید بادونه او په شاوخوا سیمو کې د سیلابونو له امله لغوه لغوسوه. د دې ستري غونډې تنظیمونکي باید هغه ټول بشري فعالین او برخښتونکي چې د دغو څلور ورځنیو مراسمو لپاره راغلي وو د درې ورځو په پروګرام کې ځای کړی. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند به په راتلونکو اونۍ کې په رسمي ډول د جمهوري ریاست لپاره میترومني او د مرستیالۍ لپاره پاول راین معرفي کړي. دوی به د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهور رئیس باراک اوباما او جو بایدن په وړاندې ودرېږي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات به د نومبر د میاشتې په 16 نیټه ترسره شي. په هنګری کې د شیارخي ګوند جوبیک غوړو ویلي چې دوی نور په دغه هیواد کې د جټانو یا روما جرمونه او مفتخوري نشي زغملای. دغه ګوند مشر ګابور ونا پرون په بوداپست کې د سلها او تنوع غونډې ته ویل چې کچېری د دغه ستر اقلیت هر غړی له دغه مسلې سره مطابقت ونه لري باید دغه هیواد پرېږدي. د هنګری حکومت دغه لاریون غندلی. هنګری 10 میلیونه نفوس لري چې له 15 تر 18 کسان یې جټان یا روما دي. د روما او د هنګری د نورو اوسیدونکو ترمنځ کړکېچ په داسې حال که زیات سوی چې دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د دوهم وار لپاره له اقتصادي رکود سره مخامخ دی او د بیکاری اندازه 2 برابر لوړه سوې ده. په هنګری کې میشت اقلیت جټان یا روما د کار په ځایونو کې په پرله پسې ډول له طبیعي سره مخامخ دی.
دا ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. پرمانه خبرونه کې اوري چې په هلمند کې د طالبانو درې لوی قومندانان وژل شوې دي. هغه خلک چې په غزنی کې ملي پاتون کړي وایي بیلابیل ستونزې لري.
جنگ لګښتونه ډیر زیات وي، همدارنګ نظامی مشکلات هم لرو، د مهماتو د صلاح او نظر اقتصادي مشکلات هم لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی پاسونونو په اړه اندېښنه ښودلې ده او د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام هم لرو. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې تر اوسه یې 400 کوچنۍ اډې تړلې دي او له همدې ډلې یو شمیر افغان حکومت ته سپارلې دي. د روانې خبرونې په لړ کې په دې اړه باندې مفصل راپور لرو. لوی څارنوالۍ ویلي چې له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر کرزي د وروستي فرمان د عملي کولو لپاره مهم پرمختګونه کړي دي. د دې ادارې د مرستیال سره هم د روانې خبرونې په دوهمې نیمایي کې مفصله مرکه مه هیروي. خو لومړی به راشو امنیتي پی خوتا. د هلمند چارواکي وایي د طالبانو درې تنه وتلي قومندانان وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې ده چې په هلمند کې د ماین په 14 کې 15 بهرني سرتیري وژلي دي. د هلمند د والی ویاند ویلي چې دغه قومندانانو په موسی کلا ولسوالۍ کې د دولت او بهرنیو ځواکونو پر ضد وسله وال فعالیتونه کول.
د ولایت مقام څخه پر لرزل سوی خبر پانه کې لیکل سوی دی چې د هلمند په مساکړه ولسوالۍ کې د حساب ځواکونو په هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو درې تنه وتلي کمانډانان وژل سوی دي. که څه هم تر اوسه په دې اړه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو خبر پانه کاږي چې وژل سوي طالب کمانډانان ملا فضل حق مشهور په محمود، ملا عبدالولي مشهور په فارقي او شیر محمد مشهور په ماشم دي. خود کجا کې ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله خوند وای دغه طالب کمانډانان په زمینداور سیمه کې وژل سوی دي. هغوی دا چې دغه سیمه د طالبانو په لاس کې دي، نو دقیق نه معلومیږي چې د دې وژل سوو کسانو سره څو تنه نور هم شامل دي. د ولایت د مقام نه په راغلي خبر پاڼه کې لیکل سوي چې دغه دریو طالب کمانډانانو په مساکله او نږدې سیمو کې د دولت او بهرنیو ځواکونو په ضد هر ورځ ګڼ فعالیتونه ترسره کوله. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته زیان رسېدلی. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویاند کریسوف احمدي وایي په سنګین کې د مین په دوو بېلابېلو چاودنو کې 15 بهرني سرتیري وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو کړې ده نه مني.
و موریدل چې په هلمند کې د طالبانو درې لوی قمندانان وژل شوي دي. اخوا که څه هم د طالبانو یو ویان د حقانی شبکې د مشر د زوی وژنې رد کړ، خو د طالبانو یو بل قمندان بیا ویلي چې بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که چیرته بدرالدین رښتیا هم وژل شوی وینو، دا به حقانی شبکې ته چې امریکا ورته د ناټو او امریکایي ځواکونو د دښمن په سترګه ګوري لوی ګوزار وي. سالی محمد سالی په اړه معلومات راټول کړي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ویان د حقانی شبکې د مشر د زوی د وژنې راپورونه رد کړل، خو د پاکستان د حکومت یو عالي رتبه چارواکي او د سختلیزو یو مشر ویلي دي چې دوی په دې باور دي چې بدرالدین حقانی وژل سوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ایمیل کې چې پرون وخت یې رسنیو ته لیږلی ویلي، حقانی ژوندی په افغانستان کې دننه او له ښه صحت څخه برخمن دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله دا بیان د طالبانو د یو قومندان له څرګندونو سره پټاکر کړي چې ویلي دي بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې وژل سوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو هم ویلي چې دوی 90% یقیني دي چې بدرالدین حقانی د امریکا په یو راکټي برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل سوی دی. دوی وی معلوماتي د هغو راپورونو پر اساس دي چې لسیمه لخبلو کسانو ترلاسه کړي. پاکستانی چارواکو ویلي د داسې چا سره خبرې نه دي سوي چې د حقانی مړی لیدلې وي. کچری د حقانی مرګ تایید سي دا به د شبکې ته چې د بدرالدین پلاری بنسټي شایدي سخت گزار وي چې امریکا ورته په افغانستان کې د خپل دشمن په سترګه ګوري. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي چارو کارپو او لیکوال عقلی سوزی هم له ازادي رادیو سره په خبري کې ورته مسلې ته اشاره وکړه.
بدرالدین حقانی چې د انتهایی اهمیت لري، د د مشر روح چې د هغه د افغانستان معاملات چې دی هغه به چلول، او د بدرالدین چې دغه په لاس باندې به د پاکستان چې کوم د حقانی ګروپ کوم معاملات هغه به چلېدل، نو موږ دا ویلی شو چې واقعتا هغه په نخښه شوی او هغه په دې وخت کې د ژوند د وجه نه په دنیا کې نشته. نو دا د یو خدای چې په حقانی نیټورک باندې چې دی یو ډېر غټ ګزار دی، او بل دا چې پاکستان کې چې دغه کوم فعالیت او یا د قیادت کوم دغه یو انفراستراکچر او یو ساخت او نظام په خیال باندې هغه ته ډیر زیات نقصان رسېدلی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي بدرالدین حقانی د دې شبکې د ورځنیو عملیاتو مشري کوله. د شبکې په افغانستان کې په ځینو مهمو بریدونو او انسان تښتونو تورنه ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو چارواکي پرون د نوم د نشول په شرط ازادي رادیو ته ویل بدرالدین لزینو نورو سختریزو وسلوالو سره یو ځای وژل سوی دی. بل خو د طالبانو د یو جګ پړي قومندان دغه څرګندونه چې بدرالدین حقانی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. امریکا هم په څرګنده د بی پیلوټ الوتکو د پلانونو په اړه تبصره نه کوي. دغه بریدونه چې د پاکستان ولسی مخالفت کوي، له اسلام آباد سره د واشنگتن په اړیکو کې د کړکیچ سرچینه ګڼل کیږي. ذبیح الله مجاهد پرته نورو رسمي کسانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نشور په شرط خبري کړې دي. د قبایلو هغه سیمې چې امریکا وربندې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته بيدونه کوي لري پرتی او خطرناک دي. خبريالانو او نور خلکو ته دا کار سخت کړي چې د کوم مشخص سړي مرګ تایید کړي. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس په حواله بدرالدین حقانی د حقانی شبکې حیاتی برخه ګڼل کېده او ګومان کیږي په تښتونو او په افغانستان کې په مهمو بریدونو کې فعال رول درلود. د امریکا د بهرنیو اړیکو په شورا کې د پاکستان یو کارپو دانیل مارک ویل د بدرالدین ځایناستی پیدا کول به یو چیلنج وي خو ناممکن کار نه دی. دویل کې چې د حقانی د مرګ خبر رښتیا وي دا د شبکې ته یو گزار دی خو دا پیښه به دوی لخپلو چارو راونه ګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت بدرالدین حقانی د هغه پلار او ورونه نصیر الدین او سراج الدین د تروریستانو په توګه پیژندل دي. د امریکا د دفاع وزارت د تیر میلادي کال په میاشت کې ویل بدرالدین حقانی د میرانشاه په شورا کې دی. دا هغه ډله ده چې د حقانی شبکې پر ټولو فعالیتونو کنټرول لري او د افغانستان په جنوب کې بریدونه تنظیموي. د دفاع وزارت په دې باور دی چې بدرالدین په 2003 میلادي کال کې د نیویارک ټایمز د خبريال ډیوډ روهیت په تښتونې کې هم لاس درلود. امریکا حقانی شبکه په افغانستان کې ډیره امریکایي او ناتو ځواکونه ته د یو لوی ګواښ په سترګه ګوري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان لوی ترنوالی وایي چې د کابل بانک دوسیه پر مخ تللې ده او ډیر ژر به په اړه ورسته پریکړه وشي. د اداره د غرض وایي چې د اوبو او انرژي او د مالیه د وزیر دوسیو په اړه هم سیډنی دوام لري. په دې اړه د لوی ترنوالی له مرستیال سره مفصله مرکه د روانې خبرونې په دوهمې نیمایي کې مهیروي. د افغانستان د مشرانو جرګې ډیر غړي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ولسی پاتونونو د راتلونکو په اړه اندیښنې لري. سناتورانو د دغه پاتونونو پر بیلابیلو اړخونو اندیښنې وښودلې خو د دوی لوی اندیښنه دا و چې دغه پاتون کوونکي به د افغان حکومت او خلکو پر ضد استعمال شي. تر دې مخکې د ولسی جرګې یو شمیر غړو او د چارو زینو پوهانو دغه ډول اندیښنې وښودلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي بیا وایي چې د دغه پاتونونو په اړه کوم اندیښنه نه لري. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند په اړه له کابل ریپورت لري.
د مشرانو جرګې د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو د دغه پاتونونو د تجهیز او مالی منابعو په اړه اندیښنې وښولې. سناتورانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاتونونو په اړه بیلابیل نظرونه ورکړل. ځینو ویل که افغان حکومت پر وخت پوښتنه ونه کړي نو دا به په راتلونکي کې ورته یو بل سرخوږی جوړ شي. بسم الله افغان مل د پاتون کوونکو د تمویل او ادارې په اړه د پوښتنې ترڅنګ حکومت ته وړاندیز وکړ چې په دې اړه باید غور وکړي.
سبا موږ د دې د ادارې د قبضیت واند رو ایز مو حکومت کې د امکانات سره د حکومت سره سره او کدا به بل نه شي بل ګډوډي وي بل څه پکسانري برابر ژوند پیدا کیږي. دا څه دي چې پر دې باندې غور پکار دي. پر دې باندې باید حکومت جوړ شي لکه څنګه چې دا حرکت شاه د پاره دای ما د شاه د پاره دا کو دا د کشتبانی د شاه د نو دا څه نه چې موږ د دې نه بیا د بد نتر بتر سر مخامخ
خو د مشرانو جرګې یو بل سناتور ډاکټر زلمی زابلی بیا خپل جرګې ته وړاندیز وکړي چې په دې اړه سیمو ته د چیرون لپاره پلاوی ولېږي او رښتیا
زما اول پیشنهاد محترم مجلس دا دی روایت مختلف بد وټا کسي ولارس د خپل سره وجهږي د غو د مشکلات پښتنه وکي د دې د قیام یا د دې د دولت سره د قطع روابط د مخالفینو سره د قطع روابط څونه واقعت لري. واقعت شې دی رښتیا هغه د مشکلات څخه پته نسوي دي او کوم سیاسي لاس دی په وکي دا د سنتو صاحبانو زموږ تاسو وظیفه ده د دې خبرې تر وړاندې چې زموږ تاسو صلاحیت دی د دې واقعت معلوم کو.
د راپور نو سره سم ولسی پاتون روان مریض کال لمړی وار د غزنی ولایت پاندړ ولسوالی کې ورسته تر هغه د وسلوال طالبانو پر ضد پیل سوچي طالبانو په دې ولسوالی کې یو شمیر شونځي بند کړه. د دغه ډول پاتونونو راپور نه بیا د افغانستان له نور ولایتونو هم ورکول سو خو وسلوال طالبانو بیا ویلي چې دا ولسی پاتونونه نه بلکې د دولت اربکی ځواکونه دي. خو د مشرانو جرګې د غړو او یو شمیر کارپوهانو پوښتنه دار چې آیا دغه پاتونونه به خپل افغان حکومت ته سردر جوړ نسی. د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د افغان حکومت څخه د خلکو د ملاتړ معنی لري او ستونزونه بلکې پر مختګونو ته بلاره هواره کی.
موږ دا چې فکر وکړو بارکس دا مثبت فکر کو او خو بیا نیست چې افغانستان خلک په دې باندې پوسی ویدی او دا در کوټه پیدا شوه دی چې وزنې لاره د افغانستان د ترقی او تعلیم او تربیه هغه د دې چې دولت سره د دوی ټینګ همکاري وکړي دا یو همکاریانو څخه دی او دا به هیڅکله نشي کېدای چې افغانستان لپاره ګواښ شي. د خاطر چې اوس د افغانستان خلک په تیرو څو کلونو کې مختلف جمهوریتونه لیدلي دي او مختلف شرایط لیدلي دي کړه ویلي دي هغه پاتونونه د خلکو احساسات دی د افغانستان د حکومت د پاره د خلکو همکاري ډیر اړینه ده او دا بالکل استقبال کو.
که څه هم د پاتون کوونکو مشران د ولسی پاتون نه بولی، خو د راپورونو له مخې دا نه ده معلومه چې دوی وسله له کومه کوي، مالی ملاتړ یې څوک کوي او پلان او پروګرام یې څنګه ترتیبیږي. د سیاسي او امنیتي چارو د یو شمېر پوهانو اندېښنه دا ده چې حسنه د ولسی پاتونونه د تیرو څو لسیزو په اوږدو کې هغه قومي او خپل سرملشو بڼه واخلي چې د وخت حکومتونو ته لوی ګواښونه او خلکو ته ستونزې پیدا کړي وې. خو له دغو اندېښنو سره سره ځینې افغان چارواکي او کتونکي دغه پاڅونونه په اړوندو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره موثر اقدامات بولي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
خو په غزنی کې د ملي پاڅون مشر د اندېښنې ردوي، وایي چې ګواکې د اندېښنه شته چې له دې ملي پاڅون څخه به د سیمې استخباراتي کړۍ د ځان په ګټه استفاده وکړي او د دولت په ضد به یې ودري. دوی همداراز وایي چې له وسلوالو طالبانو سره په زړو او پخوانیو وسلو جنګیږي او باید په دې برخه کې ورسره مرسته وشي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالې زکی غیاسی نذیر د غزنی له پخواني والي او د ولسي پاڅون له مشر فیضان الله فیضان سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې تي همدا پوښتلې دي چې د ولسی جرګې غړي اندېښنه لري چې دغه ولسی پاڅونونو ته وسلې د چا د خوا ورکول کیږي. دا ورته پوښتنه ده، د هغه څخه همدا پوښتنه مطرح کړي. فیضان وایي،
اول غواړم خپل ټولو دوستانو ته د خپل صحت اطمینان ورکړم. موږ هغه سلاوي نه لرو لکه دا خلک تصور کوي. خلک داسې فکر کوي چې د دې سره ډېرې زیاتې سلاوي یا ډېرې پرمختللې سلاوي دي، خو حقیقت داسې نه ده. موږ ټول هغه زړې سلاوي لرو چې هغه روسانو له وخته په دغه منطقه او سیمه کې پاتې وي، او یا یو شمېر داسې سلاوي دي چې دا سلاوي تر قیامت اخیستې بازار کې. موږ دومره پریمانه او داسې سلاوي نه لرو چې هغه موږ ته له کومې رسمي مرجع راکړل شوي دي. نوي او تازه سلاوي دي یا په هغو کې تشک او د خلکو تشویش پیدا شي. بیا په خاص طور د طالبانو له هغو وسلو چې موږ په دغه څو وخت کې په غنیمت نیولې د هغې استفاده کوو.
کېدای شي راته ووایي چې دغه سلاوي چې تاسو ترلاسه کړي دي څو فیصده یې هغه سلاوي دي چې پخوانۍ سلاوي دي؟ آیا پخوا د ډي ډي آر پروګرام ته دغه سلاوي په دغه سیمه کې غزنی ولایت کې نه وې سپارل شوي؟
تاسو ته معلومه ده چې د ډي ډي آر پروګرام داسې کامل پروګرام نه و. چاته چې یو مل سلا په کور کې نه یې چې یا هیڅوک نه یې ولیدلې چې دغه چې یو مل سلا هم ګوښه کړي. خلکو د خپل ځان دفاع لپاره هر چا یو دوه میله پخوانۍ زړې سلاوي کورو کې درلودې. اوس هم د ملکور سل فیصده هغه سلاوي دي چې هغه د پخوانۍ جهاد وخت کې.
بل داسې تشویش هم موجود دی چې وایي داسې ځینې استخباراتي کړۍ به شاید په دغه ولسی پاڅونونو کې نفوذ وکړي، یو ځل به بیا دغه ولسی پاڅونونه د دولت لپاره سرخوږی شي او خپل د دولت پر ضد ودرېږي. اوس پوښتنه دلته چې تاسو د دغه تشویش د ختم لپاره او د دغه سیمې د استخباراتي کړیو د نفوذ د مخنیوي لپاره څه لارې چارې په دغه وطنونو کې لټولې دي؟
موږ ته د ګرانتیا وړ چې موږ دغه دوستان او یا دغه کسان چې په دغه رابطه باندې تشویش لري او هغه موږ په دغه حال باندې اندېښنه نه کوي. موږ دا سیمه د سپوږ کې څو کاله ووتل چې عام بازار بند و، د خلکو سرمایه او جایدادونه راکټ پاتې و، نه یې خلکو ته د معمالو د انتقال اجازه ورکوله، نه یې د پروش اجازه ورکوله. مکتوبونه پولیس ته ور بند وو، سرکونه نه وو. په لس کاله کې د همدغه ولسوالۍ ته یو پلچک هم نه ده جوړ شوی. دغه دوستان دي موږ په دغه حال باندې تشویش ولري. موږ متعلمین مړه شو، محصلین مړه شو، استادان مړه شو، قاضیان مړه شو، انجینران مړه شو. دې ولس لس کاله همدې حکومت او دې بهرنیانو ته انتظار ایستلی وو او په ډېر تعصب چې هغوی هېڅ په درد ونه خوړل او هېچا هېڅ نه وه کومک ورسره ونه کړل. دغه هېڅ اندېښنه نشته ورسره. ولې اوس چې زموږ خلکو قرباني ته حاضر شوي، همت یې کړی، د خپلو حقوقو یې دفاع کړې، خپل عزت او حرمت یې ساتلی، خلک بیا داسې تشویشونه ایجادوي، خلک بیا داسې لرې او وړاندې وړاندې سوالونه کوي. دې کې د پاچاهي او د کشپش خبره نه ده. خلکو د خپل مجبوریت له مخې هم سلا تلاس اوچت کړی او د طالبانو مقابله یې شروع کړې.
تاسو څنګه په ډاډ باندې ویلی شئ چې په تاسو د دغه ولسي پاڅونونو څخه به د سیمې استخباراتي خپل ګټه باندې استفاده نه کوي؟
موږ په خپل سیمه کې یو 15 کسیز د مشرانو، د متنفذینو، د علماو، د پخواني جهادي قمندانانو څخه یو شورا لرو او ټول ولسی چارې او ملکی چارې بیا رغونی چارې حقوقي مسایل پینن دي. هغوی په مټه دي، هغوی په مشوره حل کوي. نظامی کسان صرف د امنیت او د هغوی د حفاظت او د خپل منطقې د ساتنې وظیفه په غاړه لري.
اوس مهال ستاسو د دغه د ولسی پاتونونو رابطه له دولت سره څنګه ده؟
دولت له موږ سره سیاسي همکاري کړي او ریښتیا هم د موږ د مجاهدینو یا د موږ د مصالح کسانو مخه نه ده نیولې. د دولت سره د موږ روابط ښه دي.
او فیضان، ولسی پاتونونو دم ګړی څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
موږ زیات اقتصادي مشکلات لرو، ځکه په دغه رابطه له موږ سره انفرادي او شخصي کومکونه کېږي چې د غزني ټول خلک را سره کومک کوي، که په خارج کې دي، که په دولت کې دي او که په منطقو کې دي. دا تاسو ته معلومیږي چې د جنګ لګښتونه ډېر زیات وي. همدارنګه نظامي مشکلات هم لرو، د مهماتو د صلاحو له نظره اقتصادي مشکلات هم لرو.
د غزنی د ولسی پاتون مشر فیض الله فیضانو چې د ازادي راډیو د خبریالې پښتنو ته یې ځواب وایي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
مهیروی د لوی څارنوالۍ له مرستیال سره ځانګړې مرکه لرو. هغه وایي چې د کابل بانک دوسیه پر مخ تللې ده او ډېر ژر به یې په اړه وروستۍ پرېکړه وشي. همداراز وایي چې د اوبو او برېښنا او همداشان د مالیې د وزیر د دوسیو په اړه هم څېړنې دوام لري. اوس دا چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې تر اوسه یې 400 کوچنۍ اډې تړلې دي او له همدې ډلې څخه یې ډېر شمیر افغان حکومت ته سپارلې دي. په افغانستان کې د ایتلاف او امریکایي ځواکونو د تشکیلاتو عمومي رئیس د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه تاسیسات ټول په امریکایي ځواکونو پورې اړوند وو او د نورو هیوادونو تاسیسات پکې نه وو شامل. د امریکا د تشکیلاتو رئیس وایي چې د ګڼ شمیر تاسیساتو غیر پوځي تجهیزات هم افغان حکومت ته سپارلې دي. افغان چارواکو هم ویلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوبتلو وروسته باید د هغوی اډې او تاسیسات دوی ته وسپارل شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړي، د دغو ځواکونو چارواکي وایي چې تر اوسه په افغانستان کې خپلې 400 کوچنۍ اډې تړلې او اکثره افغان دولت ته سپارلې دي. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلو تاسیساتو غیر پوځي تجهیزات ګټور بولي او وایي چې افغان حکومت کولی شي له دغو تجهیزاتو څخه ډیره ګټه پورته کړي. د ائتلاف او امریکایي ځواکونو د تشکیلاتو عمومي رئیس سټیون شاپیرو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د خپلو تاسیساتو د تړلو لړۍ د 2011 کال له اکتوبر څخه پیل کړې ده. جنرال شاپیرو وایي دوی ټول تاسیسات او د تاسیساتو غیر پوځي وسایل هغه افغان حکومت ته سپاري چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ورته اړتیا ونه لري. نوموړی د دغو تاسیساتو د غیر پوځي تجهیزاتو د ډولونو په اړه وایي:
The type of equipment is usually base camp type equipment and it ranges from things
د تجهیزاتو د ډول په اړه باید ووایم چې ټول هغه وسایل پکې شامل دي چې په یو مرکز کې موجود وي، له میز او څوکیو نه نیولې بیا د سارنې تر برجونو پورې. په دغو وسایلو کې د برېښنا لوی جنراتورونه هم شامل دي. دغه وسایل ټول غیر پوځي دي. اوسمون شل زره بیلابل غیر پوزي وسایل افغان حکومت تسپارلی. دا دغه وسایل او تجهیزاتو ارزښت 3 میلیون ډالر ته رسیدي.
سټیون شاپیرو زیاته کړ چې دوی به د امریکایي ځواکونو 200 پاتې تاسیسات هم په مسؤلیتوګه وټړي او افغان حکومت ته به وسپاري. نوموړي په ورته وخت کې هغه اوازه هم رد کړ چې بهرني ځواکونه په اکثره سیمو کې له تاک څخه مخکې خپل تاسیسات په مکمل توګه نړوي. سټیون شاپیرو ویل دوی د هغو وسایل او تاسیسات د ورانېدو هوټ کوي چې د جوړېدو او ګټه اخیستو نه وي.
What we have seen though is as smaller bases are closing some of the equipment
هغه څه چې موږ اوس ګورو هغه د دې چې کله کوچنی تاسیسات تړل کیږي، ځینې تجهیزات لوی تاسیسات ته انتقالیږي. موږ په زیاته اندازه تاسیسات او تجهیزات نه ورانوو. موږ د محل دا واکه وسایل لرو چې لاړ شو او تاسیسات وران کړو، خو دا هغه محل کیږي چې تجهیزات او تاسیسات له کار لویدلې وي او د جوړېدو وړ نه وي. البته په دې برخه کې پوځي او غیر پوځي وسایل شاملېږي.
امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول غیر پوځي تجهیزات بیرته امریکا ته نه دی لیږلي او هڅه به وکړي چې له دې وروسته هم دغه تجهیزات افغان حکومت ته پرېږدي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو او یوې بهرنۍ کمپنۍ ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو د نړولو په اړه د یو قرارداد د لاسلیک کېدو راپورونه خپاره شوي وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 1300 تاسیسات موجود دي چې باید د دوی له وتلو سره سم دغه وزارت ته وسپارل شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
هر
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد الله کونړ لیکي، په کونړ باندې د پاکستان له لوري د توغندیو وشتل دوام لري، نه پوهیږم تر کله به داسې کیږي. حبیب الله طوفان کوچه د لوګر ولایت سخلی کې، په لوګر کې ولې برق نارضي حال دا چې دا یو مرکزی ولایت دی. بریال سلیمان خیل د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د اوزبین د کلی نلی کې وایي زموږ په مکتب کې اوبه نشته، دا لویه ستونزه ده، وایي چې باید د پوهنې وزارت ورباندې غور وکړي. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، د لوی سرنوالۍ له مرستیال سره هم